په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په وفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي.
صورت گرفته
از جمله ای وی زین کارونه شوی لا غیډلی د طالب بندیانو د خوشی کول چې هغه په خنیت دی، خو کچیرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، نو بیا اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ایمانی د خغلی عبدالله د دوه خبرو پاره څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ونی د 900 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان صادر کړی، او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون له 13 تر 20 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا لخوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د شارزمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږکال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان اوسیدونکي شیر محمد آزادي رادیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی بل قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاری وساتي.
علي وزیر ډېر مطمئن وو او په ډېر ګڼډ شمېر ملګري هرغلی وي. میزه دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولس ته چې میز پدا جلینا پدا بوندې میش څوک نشي ویراولای. میش نور افسلې هم سره مضبوطې دي. امید د قانون او د آئین سیورو لوندې خپل جدوجهد تحریک دا انشالله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیښې وروسته بند اچول شوی و. تر هغه وروسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې په شپږشتمه په خړکمر کې پر سوله ییزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی 14 کسانې وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه برید وشو چې د دوی 15 عسکري ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په زوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استازیو هم د وفادارۍ لوړه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړه وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلماني لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل له نن نه به د بډایه شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوکتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 18مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوکتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلې و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلیس ستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغاړي په سوځیدو 153 منډې کړي دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
له سفی ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه بواوري چې د حکومت اجرای رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود باز به تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د انتخاباتي له خوشي کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشي کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشي شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشي شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم سکرجه چې وایه په ما باندې وشو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي او دغه راز د سپورت. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 تفصاف او وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اوس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبره لاندې ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص د چا د کوم چا مشخص نوم وانخیست خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي او که داسې وي پر دغو هڅو به اغېز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړې تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی. افغانستان د زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشي شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کولو په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي، خو د انتخاباتي کمپاین مدار رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته یې کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نومان ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته ویل دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعض از مخالفین سیاسی حکومت
د حکومت ځینو سیاسي مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی وو چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوی د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده، له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لوري کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونه شي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقعي سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده، په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري. مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلی عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا
له زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي کنه. په دې اړه مو د چارو له یو کتونکي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو له ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان که اوسیدلی دی او زندان تیر کرده دی اغا نو بیا پا آسانا نیشی کوله چه راوزی کور دلار شو بیا چه کتونه وقت لیر. نو فکر کومه چه دا اغا محوس نیت ده سوله ده خبرو پا مورد که او اغا لوی جرگه چه دوی راوخت و مشورتی او خلکو تیر خواهشو که چه یو سلاویه نفر طالب زندانیان باید خوشی کهی او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولای شئ خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري. انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینی کارونه کوي ځینی ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغسې اقدامات دا سه کارونه دا د اوس مهال په دغه سه حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین بخوانه رئیس جمهور کاندید هموي د سه محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیچ تذکر نشته ده پا اساسی قانون که، او حتی ده ستر محکمه نه جواز غختل هم چندان علیم نده یا اونه ده قانون اساسی که ویلچی ویچی اغا ده نظر ورکی پده بانده، ولی که اغا ماده که کاملا واضح ده چه ترغو پوری با در رئیس جمهور کارت ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سرشی او بل رئیس جمهور معرفی کیگی. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زند خپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده سر محکمه نه یو نظر حقوق شدم ده اگو پا پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی که اولای شی چه دره ماشه انتخاباتو ته پاتې شي او د کاغذي دی او یو جوړجاړي د پاره یو تفاهم ورسره باید وکړي او تاجرات په ده باندې د عملي کولو د غشته
مثلا کوم کارونه چې رئیس جمهور کوي او د کاندیدان لخوا انتقاد کیږي چې دا انتخاباتي کمپاین دی، ستاسو په نظر استاد آیا دا رښتیا هم یو څه کمپاینی بڼه لري که څنګه؟
یعنی که دوی هغه کلیدي پوستونه د لوړو مقاماتو او یا والیان حتی پکی روونی سا وزیران او دهی ده انتخابات تا نیجده وقتو که تغییر و تبدیل کهی ده که شک نشته ده چه اخپل هم کاندید وی ده که شک نشته شه ده انسانی غرایز ده رای ده زیاتولو او ده تا ده فعالیت کولو ده پار تاثیر اچولو پا منظور باوی، اما ده کولشی چه ده سیاسی فعالینو دغه محدود کی په دې مواردو کې او فشار دې پیراوړي چې دا کار نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکي ودیر صافی و چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام بولي، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خستل شي. په وروستیو کې یو زیات شمیر په سلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشې شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورئ چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشې شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشې شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمېر ملکی وګړي او دولتي کارکونکي د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشې شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لورې ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلس تنو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 22مه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندې کړی وو. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندې وم، څه ظلم ښکارځه چې وایه ما باندې وشو. سر مې د مغز نیګانه مات شو او وهلې م راکړل. زمونه بندیخانه تېره کړله. موږ نیروي هم یقیناړ ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وږی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نه را رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبو باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، شکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلې.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو سره د همکاري په تور نیولی وو.
دروغ لونګیګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایان څو قرآن ته شي فکر نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مون نه مني. موږ چې مسلمان یو، زه کافر یم. موږ ورسره وخت ایجاد کړ، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو له لورې سخت وکل شوی دی او اوس مهال سم ګرځېدلی نه شي.
وخت د ډوډۍ بو دی، یو کاسه ډوډۍ به راوړل. دوی خپل ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړل. ټول تاغه کوي سیندا وخوري او داسې ته به څوک نه پرېښودا. وایي نه تاسو مونځ کېږي، نه تاسو روزه کېږي، تاسو د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه دوه تنه دولتي کارکوونکي دي او پاتې یولس تنه ملکي وګړي دي چې په بیلابیلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوي وو.
ملکي وګړي په یو بنا په بل بنا په کنټینرونو کې اچول او څوک یې 45 ورځې ساتلي، څوک یې 40 ورځې ساتلي. په دا 45 ورځو کې چې دا خلک یې ساتلي، د دې سره غیر انساني سلوک کړی، د بشر ضد سلوک یې کړی. ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بد حالاتو کې ساتلي.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشې کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
لدې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تخفیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 15.5 صافه او وازی اوریدلای شئ. یو روسی وګړي چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وې، په موسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهان سره د لیدنې وخت وغوښت. خغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت د یار شو چې له خپلې و همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړې. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي وو چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوروړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمن پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوروړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند و نموند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بیوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پانه خبره کړه، له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونو وروسته خپل تعهد وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 104 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې. په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانم سلام الدین صدری دا دا ډیر ضروره ده، دا ځکه د دې لپاره چې دا موږ خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ تخلاصيږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت موږ عوامي شي، نه د زور جنگ سالار او توپک سالار. ای باید کی د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي، او خلکو ته زخ خپل دی او کوچنی ورور پاک لور ته وایم چې خلک دراش خپل سپیکرونه نی لگولی کاسینونه پرغشی وی په دغه نږدې وخت کې اتلس کلنۍ کې نو سپیکر دی ولا غیر عادی شرایط دی ورکی
زه په دا دومره شفاف نه غنم زکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولیدل په پولیسي جرګه کې یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو نو شای چې دا د ریاست جمهور هم دغه شی وسی زما مونږ اعتبار خو سل په سلو کې مثلا د چې وې د پیساب د تذکرو وې کړه کې دې چې دې کې بیا ډېر د جالي تذکرې پیدا شي چې سپیکرونه پرې وکړ چې اورې واچو شي ایس سل په سلو کې مطمئنه نه یم نه په تیر انتخاباتو کې وم نه په
راتلونکي
تذکره لرم تذکره کې سپیکر وکړلی دی هغه مې رایه مې نه ده ورکړې
خاورې قیام الدین ده میدار سره آینده راتلونکي انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې نه ځي کنه